روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، نن غواړو چې په خبرونه کې د ښځو پر رواني حالت باندې خبرې وکړو. دا چې اکثره ښځې ولې پر رواني مشکلاتو یا ستونزو یا روحي ناروغیو باندې اخته کیږي، په دې باره کې موږ روانشناس یا ارواپوه محمد فهیم قیومی صاحب میلمه کړی دی. محترم محمد فهیم قیومی صاحب، تاسو خبرونې ته شرح راغلاست.
سلام
سلامات اوسئ، ډېره مننه قیومی صاحب. موږ هر وخت په خبرونه کې پر مختلفو امراضو باندې خبرې کوو. دا چې نن غواړو چې په افغانستان کې له بده مرغه په خاص ډول په پښتنو سیمو کې ناسم رواجونه دي، نو دا د ښځو پر رواني حالت باندې ډېره ناوړه اغیزه لري. دا چې هغه رواجونه چې موږ تاسو یې په پښتني سیمو کې په خاص ډول په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې موږ وینو، هغه ولور دی، په بدو کې د یو انجلۍ ورکول دي، په کم عمر کې د یو انجلۍ واده کول دي، نو دا پر ښځو اکثره ښځو کې ډېر یعنی مشکلات او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي او منفي اغیزه پر لري. نو کاراتوایس محترم قیومی صاحب، چې هغه کم ناسم رواجونه دي چې پر ښځو باندې یا ښځې پر رواني امراضو اخته کوي، ډېر باندې وکړي.
ډېر ښه، جالب او د اروپایان یو تر ټولو یو بحث پرونکی موضوع ده چې نن د واده یا ازدواج په اړه دی. واده یا ازدواج د اروپایي د علم یو ټولو تر ټولو بحث پرونکی او ډېر مهم موضوع ده. موضوع سره شمېر دی چې دا چې واده یا ازدواج معیارونه څه دي، ارزښت څه دی، اهمیت څه دی، او کوژده یا ولور په افغاني ټولنه کې او ناسم دودونه. موږ په سایکولوژي یا ارواپوهنه کې مخکې دې باید د اوزاد شریکو به اورېدونکو سره چې موږ په سایکولوژي یا ارواپوهنه کې له واده مخکې مشاوره، له واده وروسته مشاوره موږ په ارواپوهنه کې لرو. هر هغه ځوان چې غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي باید لومړی له ارواپوه سره میرج ترتیب واخلي. نو که چیرې یو ځوان غواړي چې له یو بل خور سره یا یو خور غواړي چې له ورور سره واده وکړي، نو د سایکولوژي علم یا روانشناسي یا ارواپوهنه هغې لپاره یو څو معیارونه ټاکلي. د هغې سن دی چې باید سن دی د اتلس کاله وروي اتلس کالو څخه پورته وي. دویم چې دی ټیپونه دي، شخصي ټیپونه دي. موږ په سایکولوژي کې ځینې ټیپونه لرو چې فرضاً بیرونګرا دي، درونګرا دي، دا ټیپ اشخاص دي چې خوی او ټیپونه سره توپیر کوي. باید داسې شخص فرضاً که یو څوک بیرونګرایي باید بیرونګرا سره واده وکړي، که یو شخص درونګرایي د درونګرا سره واده وکړي. بل چې دی ذهني بلوغ دی، یو ځوان، یو خور، یو ورور باید ذهني او عاطفي بلوغ ته رسېدلی وي. بل جنسي بلوغ دی، یو باید جنسي بلوغ ته هم رسېدلی وي. بل تر ټولو مهم معیار دی چې اقتصادي بلوغ دی. هر هغه ځوان غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي باید اقتصادي بلوغ ته هم رسېدلی وي. زمونږ په ټولنه کې دا یو ناسم رواج دی ولور، چې موږ چلکه پیژنو خلک تجربه کړی دي چې یو څوک غواړي خپل زوی غیتا کوجده وکړي یا خور لور لور ته کوجده وکړي نو هغې یو څه ټاکلې مایا ټاکلې دغه د افغانستان په ځینې ولایتونو سره توپیر کوي ځینې هر هغه څوک غواړي چې خپل زوی ته واده وکړي یا کوجده وکړي نو هغه لومړی همدې کې بحث شي چې ولور څونه اخلي ولور کې بحث شي نو دغه معیارونه دي یو ځوان باید دغه څو معیارونه باید تعین کړي.
بله ډېر غلا واقعا ښه تشریح مو ورکړله چې هغه پس ایکالوجی علم کې چې یا روانشناسی کې چې هغه څو معیارونه دي چې هغه سن دي او فرزن اکثر وخت دوی د انسانانو خویونه دي چې او په هغه کې ذهني بلوغ دي، جنسي بلوغ دي، اقتصادي بلوغ دي. په دا اقتصادي بلوغ کې وطن ولور چې دا د اکثر از موږ په جامعه کې یا از موږ په افغاني ټولنه کې دا متاسفانه که ووایو واقعا هم د نارینه هم د الک او هم د انجلۍ پر رواني حالت باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نو محترم محمد فهیم قیومی صاحب کراتو وایست چې ولور یوازې یعنی پر هلک باندې پر رواني حالت باندې ډېر بد تاثیر کوي او که په انجلۍ باندې چې انجلۍ واده سي په کور کې.
سردار خوري ډېر مهم پوښتنې ته مې اشاره وکړه چې آیا دغه ولور ډېرې زیاتې پیسې چې دي آیا په یوازې په هلک باندې اغېزه لرلی شي او که نه په انجلۍ باندې هم؟ دا په دواړو باندې مستقیم تاثیر لري، ځکه که یو ورور کوژده کوي او کوژده چې کوژده کوي نو دغه ناسم دودونه او منفي اغېزه پرې کولی شي. لومړی ممکن د ځوان کوژده چې اوږدې مودې لپاره وغځېږي، فرضاً یو ځوان کوژده وکړه لس لکه افغانۍ ولور ترې غواړي نو دغه ځوان نه لري، دغه ځوان مجبورېږي چې درې کاله څلور کاله الا پنځه کاله انتظار وکړي. ممکن زموږ ځینې ځوانان چې دي ډېر وخت بې کوژدې یا بې واده پاتې شي. ځینې ځوانان چې دي د کوژدې د پوره کولو لپاره یا د غواړي چې کوژده وکړي یا د ولور د پوره کولو لپاره غواړي چې بهر هېوادونو ته سفرونه وکړي، بهر هېواد ته لاړ شي، مهاجر شي، تر څو د کوژدې پیسې پوره کړي او ځان ته واده وکړي. ممکن زموږ ځینې ځوانان چې دی په جنسي انحرافاتو باندې اخته شي، ځکه ځوان نشي کولی چې کوژده وکړي، ځوان وس نه لري، توان نه لري چې حلال او معمولي سنت یا په تاریخي سره وکولی شي تر څو سالم ازدواج یا واده یا کوژده وکړي. نو دغه سیزونه دي چې ځوان مجبورېږي یا کډوال شي او یا په قسمه قسم یا اختلالاتو باندې اخته شي. ممکن که چیرې دغه ځوان پیسې نه لري او ځورېږي، په ژور خفګان اخته شي، ګوشهګیر شي، ځانوژنه وکړي او یا سټرس واخلي، نو دغه ځینې علایم دي او ځینې اختلال ممکن ورباندې اغېز وکړي.
بله بله محترم قیومی صاحب، کراسو تاسو خورا یو ښه موضوع ته مخکې اشاره وکړله چې هغه د یو هلک چې واده کوي باید مخکې د سره خبرې وسي یا وروسته بیا د دوی څخه پوښتنه وسي چې فرضاً واده د دوی پر ژوند باندې څه ډول اغېزه کړې ده. نو دا خورا غټه خبره ده. په دغسې وخت کې چې یو هلک واده کوي، چې تاسو درو موضوعګانو ته اشاره وکړه چې هغه یو ذهني بلوغ دی، یو سن دی، جنسي بلوغ دی او اقتصاد دی، کوم شی ډېر مهم دی چې یو الک واده کوي یا یو انجلۍ واده کوي؟ هغه کومه برخه یې فرضاً ډېر مهم دی چې د یو د بل سره په اصطلاح واده کولو ته آماده سي؟
سردار خور، دغه معیارونه هغه ورزده ارواپوهان، ورزده مریج تراپی ارواپوهان کوم چې د تخصص اخلي، دغه معیارونه ټول مهم دي. مونږ که چیرې د دې سن کم وي خو بیا هم کوژده ناسمه دي، که د دې چپونو سره مختلف یو شان نه وي بیا هم ستونزه رامنځته کېږي. حتی دا چپونو کې درته وایم، له یو څو مثال ورکړم. یو ځوان دی، ټولنیز عادات لري، ټولنیز خویونه لري، غواړي چې بنډارونه وکړي، ناسته پاسته ولري، له خپل همزو سره ټوکې ټکالې وکړي. او د دې میرمن که درونګرای او یاري داشي نه خوخيږي ټولنيز عادت نه خوخيږي ناستپاس نه خوخيږي خندای نه خوخيږي دا بیا د دې ژوند سره په ټکر کې راځي ستوزي پیدا کوي بل زهني بلوغ د کچين دې زهني او عاطفي بلوغ چې بلوغ ته رسېږي مینا او محبت او عشق او دا احساسول نه شي یعنی بې مینې ژوند هیڅ ژوند نه وي د ژوند هره لحظه باید په مینه محبت او یو بل د پتیریدلو سره یو بل منلو باندې باید موږ تیر کړو بل جنسي مجا ده که نه جنسي بلوغ دی دا ځوان باید ولري ځینې ځوانان چې دي دغه ستونزې لري بیا واده کوي هم د اولاد په تمه د نسل د تولید په تمه دغه ځینې ځوانان چې دي دغه پات راغلي بل اقتصادي بلوغ دی که چیرې په افغانستان کې افغانستان څنګه کېدای ته وخیم زموږ زیاتره ځوانان دي موږ چې معلوم دي چې د واده یا د کوژدې پیسې لري یا ورور ته کوژده یا واده کوي یا خور ته یا ترزوی ته دوی مجبور شوي دي چې ترڅو خپل ګران وطن پرېږدي او لاش مهاجر شي ترڅو هغه نورې هېوادونه پیسې وکړي خپل یا ورور ته او یا ترزوی ته یا ځان ته کوژده وکړي بل اخرنی سیم ډېر مهم دی چې یو ټولنیز بلوغ دی دا هم باید یو ځان یو خور ورور باید دا معیار
بله بله ډېر الله محترم قیومي صاحب واقعا تاسې ښه معلومات په دې عیسه کې ورکوئ واورېدونکو ته درنو اورېدونکو زموږ سره په خپرونه کې ارواپوه محمد فهیم قیومي صاحب دی نو هیله ده چې تاسې دا خپرونه واورم قیومي صاحب بېرته به راسو و دې موضوع ته چې په افغانستان کې په خاص ډول په هغه ټولنه کې چې هغه یو څه عقبمانده یې او دی یو شیزه ته خورا په کمزور نظر ورته ګوري یا د یو کمزور انسان په سترګه ورته ګوري دا چې بیا یو شیزه هم په اصطلاح په ولوار یا د پیسو په بدل کې خرڅ سي او یا کم عمر یې او دوی چې وداغه سي او کورنۍ ته ولاړ سي چې هغه هم ناپوي تاسو څه فکر کوئ چې دغه شیزه به د څه ډول ستونزو سره مخامخ کی
سردار خور ډیر زیات غمونه ډیر زیات ستونزې به وزېږوي که چیرې د یو خور یا د یو ورور عمر هغه واده ته یا اتلس کلنې ته برابر شوی نه وي نو د طلاق مسایل پکې ډیر زیات تر سترګو کېږي یا ډیر زیات ستونزې رامنځته کېږي او یا ممکن بل خپل یا بې پلار کور کې نه وي او یا په بدو کې ورکې او یا نور مسایل هم رامنځته کېږي ځکه که چیرې موږ د خپل ورور سیم ته وګورو یا خپل د خور سیم ته وګورو هغه چا ته په کوژده ورکړو یا هغه چا سره واده یا کوژده وکړي چې د هغې سیم باید برابر وي موږ د اسلام مبارک دین له اړخه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې هغه وایي چې یو څو سیزونه دي هغه باید هر هغه ځوان چې کوژده کوي چې وایي دا هغه دیندار وي ښایسته وګوري مالدار وي ټولنیز وي دغه څو سیزونه دي د اسلام نظر هم دا حدیثو کې ذکر شوی دي دا موږ الحمدلله مسلمانانو باید داسې کار وکړو چې د انسانیت ته چې سترګې وسو اسلام مبارکین ته موږ خدای نه خاصه ګناهګار شو یا د هغې مبارکین د تاریخو څخه سرغړونه وکړو باید موږ هر یو معیار ته هر یو کار ته د انسانیت په سترګو وګورو او انسانیت ته باید قایل شو هر هغه وخت کې چې یو خور ودیږي بل کور ته ځي هغه دغه کور د افرادو سره دغه کور دغه مشرانو سره کوچنیانو سره نابلده وي تر څو چې هغه خور چې هغه نوی کور کې بلدیږي یو څه وخت تیریږي نو دغه وخت کې باید هغه کورنۍ چې نوی ناوې راوستې نوی ناوې هغه کور ته راغلې هغې سره داسې خوی وکړي داسې چلند وکړي چې لکه صمیمانه او لکه یو ماشین سره چې موږ یو برخورد کوو مینه ورته ورکو د ډیر د عاطفي نه کار اخلو او ډیر وخت ورته ورکو تر څو چې دغه ماشوم د مو سره بلد شي دغه ناوې هم د یو مشهور ماشوم په څیر دی چې تر څو چې کور سره بندې د کور محل سره عادت کېږي نو دغه وخت کې باید دغه کورنۍ دې سره ډیر زیات حوصله وکړي دې سره ډیر زیات همکار شي ځکه کېدای شي ممکن دغه ډوډۍ پخول ورته زده نه وي او یا کتغ پخول ورته زده نه وي دغه وخت کې باید خپل دغه ناوې سره خپل دغه نوې ناوې سره چې دا کور راغلی دې سره همکاري وکړي که چېرې په دې وخت کې موږ ورباندې فشار راوړو او دې هغه د ولور پیغور ورته ورکړو هغه چې ما درته دونه سودا راوړې ما درته دونه سره زر کړې یا ما پلار درته دونه پیسې اخیستې دغې مرحله کې یا دغه وخت کې د ناوې رواني حالت بېخي خرابېږي ځکه دغه کور نوی راغلی او که دغه وخت موږ دې باندې چار وړو په دې پسې مو خبرې وکړو دې کړه هغه د ولور پیغور ورته ورکړو دغه وخت کې دې ناوې رواني حالت بېخي خراب شي ممکن دغه وخت کې ډیپریشن او یا سټرس او یا خدای ناخواسته ځان د صدمونه ونه رسي یا ځانه وژنه وړکي دغه سیزونه د دغې په عکس العمل سره ممکن رامنځته شي.
محترم قیومی صاحب تاسو د دغه یو قضیه سره مخامخ شوي یاست ولې تاسو یو روان شناس یاست اتمن به د دغه یو حالات لیدلی په افغانستان کې کم حالتونه ډېره ښځه د ډیپریشن یا د رواني تکلیف سره مخامخ کوي؟
رواني اختلاط ډېر زیات دی زیات لاملونه لري ځکه ځینې وختونه کې چې یو خور او یا کومرور نوی واده کوي دغه نوی ژوند مرحله وي که چېرې دغه وخت کې ځوان ځان ته پام درلودل کېږي خپل هغه کوژده یا نوی ملګري ژوند ملګري سره بلد نه وي او دغه وخت کې څه ستونزې رامنځته کېږي که چېرې دغه وخت کې موږ یو بل ومنو یو بل ته تیر شو د کورنۍ هم بل کورنۍ ومني چې که دغه وخت کې دغه ستونزې موږ وزېږو دا د زیات عمر لپاره پاتې کیږي دا څنګه ده چې موږ واده کړی دا یو وخت دوه وخت لپاره وینا دا زمونږ د ټول ژوند ملګری وي زمونږ شا د سفر په ځای ولاړ وي او هر یو درته موږ سره شریکي او که چېرې دغه وخت موږ دغه ناوې سره یا ځوان خپل دغه مېرمن سره بد سلوک وکړي یا بد چلند وکړي نو منفي اغېزه پرې باسي نو دغه وخت کې ناوې او یا هم ځوان جسمي ناتواني یا ذهني ناتواني باندې اخته کېږي دغه وخت کې ځینې اختلالات لکه ژور خفګان د سټرس دی بیا ممکن ځینې نور اختلالات لکه شیزوفرنیا او یا داسې اختلالات چې د جسم او د ذهن منفي اغېزه کولی شي.
بله محترم قیومی صاحب ستاسو یې کور ودان یو بله پوښتنه به هم ستاسو څخه وکړم چې هغه اکثره وخت یوه انجلۍ چې وادېږي او د یو بل کور ته ځي دا په ډېرو امیدونو باندې ځي او دا فکر کوي ولې د پلار په کور کې یوه انجلۍ واقعا مور و پلار دی معلومداره د مهربانۍ ژوند یې تیر کړی او اکثره چې دوی واده سي نو هغه مقابل طرف چې هغه هم خواشه ده په خاص ډول ډېر یعنی هغه چلند نور سره کوي لکه دا چې په هغه فکر یې او چې وایي زما د مور په ډول به یې نو تاسې و محترمو کورنیو ته په دې عیسه کې څه توصیه لري چې دوی د څه ډول اعمالو څخه کار واخلي چې یوه نجلۍ لکه څنګه چې مخکې مو هم وویله دا په کور کې آرام وساتل سي؟
ډېر ښه پوښتنه مشره وکړو سردار خوري ځینې کورنۍ چې دي دوه قسمه واک دي یو مور واک دی بل پلار واک دی ځینې وخت مور غواړي چې خپل ګورګان او خپل اولادونه او خپل کورنۍ غړو باندې ډېر زیات فشار راوړي چې هره خبره ناسمه خبره وي چې باید دا خبره چې باید زما خبره ومنل شي ځینې کورنۍ چې پلار واک دي پلار وکنه سره پلار غواړي چې زما خبرې باید ومنل شي. نو دغه وخت کې باید مونږ تعادل مساوات باید مینځ ته راوړو، او دغه داسې یو سیستم جوړ کړو چې د کورنۍ هر یو غړی چې مونږ سره ژوند کوي، زمونږ په دې کورنۍ کې هر یو حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، هر یو حق لري چې خبرې وکړي، هر یو ته باید مونږ احترام پیل شو، که کوشتی دی که ځوان دی که سپین ږیری دی که هر څوک دی، په دې کورنۍ کې مونږ باید یو بل ته په احترام پیل شو. که چیرې مونږ یو بل نه منو، یو بل خبره نه منو، یو بل نه درک کوو، دغه وخت کې ستونزه ورځ په ورځ زیاتېږي. کورنۍ مشر به دیکتاتورانه چلند کوي، او ځوانان د هغې خبره به نه مني، دلته یو حرج مرج رامنځته کېږي، ممکن د کورنۍ وپاشل شي، بې اتفاقي پکې رامنځته شي، حتی د انسانیت او د اسلام هم ځینې ستونزې یا ځینې داسې کورنۍ رامنځته شي چې بېخې هېڅوک نه وي اورېدلي. ممکن دغه وخت کې کوم ځوان یا ځان وژنه وکړي، یا د نوی کوم مېرمن دغه کور ته راغلی یا ناوې راغلی، ممکن دا کوم څه دما ځان ته رسیا کوم، یا خدای نه خاصه نور کوم څه یا ځان ته صدمه ورسي، یا دا ځان ته صدمه ورسي. نو موږ تاسو د ټولنې کې ډېر داسې بد پایلې لیدلې شي. اولاد چې یو په خپل پلار ګزاره وکړي، یا اولاد نه چې په خپل مور باندې ګزار کوي، دغه وخت کې ځینې ستونزې چې مونږ یو بل نه منو، دغسې ستونزې رامنځته کېږي.
بله بله، ډېره مننه ستاسو څخه محترم قیومي صاحب. مخکې مو د پر ولور باندې ډېرې خبرې کولې. نن ورځ په افغاني ټولنه کې په خاص ډول په افغانستان کې زموږ هغه خلک چې دوی بیا لکه مخکې چې مو ویل چې دوی فامیده خلک دي، په ټولو شانو باندې پوهېږي، مګر بیا هم د واده په وخت کې د یا د نجلۍ خوا البته دا د نجونو خوا دا کوي چې وایي موږ په هوټل کې واده غواړو، زیورات غواړو، کالي، کور. بیا هم پر هلک او د هلک پر کورنۍ باندې ډېر لوی فشار، البته اقتصادي فشار اچوي. تاسو و دغسې یو کورنۍ ته څه توصیه لري چې دوی باید د خپل اولاد په مقابل کې چې د دوی احترام وسي، دوی څه ډول د مقابل طرف چې البته چې د هلک طرف دی څه ډول رویه وسره؟
ډېر ښه پوښتنه ده، مشرم کوم. ځینې کورنۍ دي چې غواړي ډېر لګښتونه ورکړي، ډېر مصارف وکړي تر څو خپل زوی یا خپل لور ته کوم ځای یا واده وکړي. دغه خلک هغه څوک چې ډېرې پیسې لري، بیا غواړي چې د چا خبره هغه د خپل اروان پوره کړي، باید داسې وکړو چې سم نه تر هم دا ناسم عمل دی. کچیرې مونږ وګورو چې دغسې یو تعادل جوړ کړو یا تعادل رامنځته کړو، ځینې خلک دي چې بېخي ورته نه لري، همدې د ولور ورکول یا په هوټل کې واده کول یا ډېر زیات مصارف کول، نو دغه ځینې خلک ورته نه لري. نو دغه یو رواج ګرځي، دا یو رواج ګرځي چې ټول خلک چې غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي، نو هر یو غواړي چې باید زما لور په یا زوی مې په واده کې هوټل کې واده وکړي، او یا داسې یو اصلي هوټل کې واده وکړي چې نامداره وي. نه، باید زمونږ هغه ورونه، هغه هېوادوال چې ډېرې پیسې لري، مونږ باید داسې کارونه وکړو تر څو دا مونږ ته یو بده پدیده یا رواج پاتې شي، تر څو دا لګښتونه زیات شي، او نور هغه څوک چې وسه نه لري چې دغه لګښتونه پرې کړي یا ډېرې پیسې وکړي، دا یو رواج پاتې کېږي، دا مونږ ته د چا خبره میراث پاتې کېږي. نو ځوان مجبور مکرم ده چې خپل ګران هېواد پرېږدي، مهاجر شي، پیسې وکړي، او د نورو پیسدارو خلکو په څېر، مالدارو خلکو په څېر خپل ځان ته، خپل ژوند ته واده وکړي. نه، دا اسراف دی. مونږ باید داسې واده وکړو چې اسلام نظره جایز وي، اسراف پکې ونیسي، او داسې رواجونه مخنیوی باید وکړو مونږ چې زمونږ مسلمان ورور دی، زمونږ هېوادوال دی، وسه نه لري. نو دغه داسې لګښت یا داسې پیسې مصرف کړو چې سبا زما ګاونډي، زما بل هېوادوال ممکن وسه ونه رسېږي زما پسې، چې ما پسې زوی ته واده وکړي یا لور ته کوشش وکړي. دا ستونزې دي، باید تاسو تاسو نه هم ډېره زیاته منه کوم چې دغه برخه کې آګاهي خلکو ته کوئ، آګاهي رسوئ. نو دغه هر یو هېوادوال، هر هغه څوک چې تعلیم یې کړی، تعلیم یافته خلک دي او پوه خلک دي، باید لومړی دا خبره په ځان عملي کړي، تر څو زیات ولور وانخلي او یا زیات مصارف لګه خپله په خپل د اولادونو په مدونه کې مصرف نه کړي. ځکه دا رواجونه دي، دا رواجونه دي چې موږ د رواني ټولنه وروسته پاتې دي او ورځ پر ورځ وروسته پاتې کېږي. که چېرې موږ خپل هغه د ژوند هغه خوشحالیانې او غمونه په مناسبه توګه او په صحیح توګه او په اسانۍ سره کوم چې کېږي او تاثیر کېږي، ترسره کړو، تر څو نور هېوادونه ته دا یو عبرت شي او نور هېوادونه ترې هم استفید شي. دا به ډېر ګټور وي.
ډېر اعلی. یو لاندا ورستی پښتنه به هم درڅ وکم محترم قیومی صاحب، ستاسو ورستی توصیه د یوې نجلۍ او هلک او د کورنۍ د آرامۍ لپاره څه ده چې دوی څه ډول چلند وکړي بیا هم چې د دوی اولاد او کورنۍ یې ژوند په آرامۍ کې تیر کړي؟ مهرباني. ښه پښتنه مو
وکړه. زما توصیه د نورو هېوادوالو ته، خاص کر هغه خلکو ته چې تعلیم یافته دي، خلکو ته چې آگاهي حاصل کړې ده او پوه خلک دي، زما ډېره تمه ده دغه ځوانانو یا دغه خلکو سره کېږي چې دوی پوه دي تر څو هغه ناپوه خلک پرېږدي. او دغه پوه خلک چې باید یو الګو واوسي، یو نمونه واوسي نورو خلکو دپاره، نورو هېوادوالو دپاره، تر څو داسې یو قشر، داسې یو ملت ته آگاهي وکړو، تر څو چې دغه پاتې خلک هم موږ سره راجګ شي، پاتې خلک زموږ سره سیال شي، او تر څو هغوی سره د یو ورور په صفت یا د همکار په صفت یا د هېوادوالو هېوادوال په صفت موږ سره یو همکار، موږ ورسره همکاري وکړو، تر څو دغه برخه کې چې ډېر زیات ولور رواج نه کړو، ډېرې پیسې رواج نه کړو، یعنی خپل خور باندې یا خپل ورور ته چې کوژده کوي یا خپل خور چاته ورکوو، ډېرې پیسې پرې نه کړو، دا سیالۍ نه دی، دا ګناه لري، خپل اولاد دپاره د آینده د خرابولو دپاره دا کار کېږي، دا ډېره بده پدیده ده. که چېرې موږ دغه ډېرې پیسې رواج کړو، دغه پیسې زیات په خلکو باندې، یعنې لور مې ډېر قدرمنه ده، لور مې ډېر باعزته ده، یعنی هېڅ یو انسان داسې نه ده چې بې عزت وي، هېڅ یو انسان داسې نه ده بې شخصیت وي. هر انسان د خدای بندګان دي، د خدای بنده دی، باید موږ انسانیت ته قایل شو، موږ باید هغه کار وکړو چې نور دپاره نمونه او الګو وي. دا موږ باید داسې کار وکړو چې موږ د نورو دپاره د یو عبرت په څېر شو، یو درس شو، نه د دې دپاره چې داسې درس یا داسې عبرت چې د خلکو په تاوان تمام شي. موږ داسې کار وکړو چې ټولنې ته خیر ورسیږي او ډېر لګښتونه او مصرف به نه وي کړي. دا موږ ته ډېر ښه دی.
ډیراله ډیر ډیر مننه محترم روان شناس محمد فهیم قیومی صاحب، ستاسو څخه ډیر مننه، ستاسو د معلوماتو څخه. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې سره پای ته ورسېدل. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.
درنو او محترم اوریدونکو، بالخصوص محترم مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د هغو له تماس نه ډډه وکړئ، یعنې د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوئ. کچیر تاسی مالداری یعنی پکور که حیوانات ساتی نو کوشش وکئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ.